رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې ځان زرانا یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې به واورئ د افغانستان د انتخاباتو د سار سازمانونه وایي یو شمیر کاندیدانو د وخت نه مخکې په سوشل میډیا کې د جمهوري ریاست لپاره کمپاین شروع کړی دی، او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په 18 انتخاباتي ډلو کې یوازې درې ښځې د مرستیالانو په توګه برخه اخلي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ. اوس سرته خلیل خان خبرونه لولي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې د طالب استازو سره کتلی دي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې څو ځلې په قطر او متحده عرب اماراتو کې د طالب استازو سره کتلی وو. طالبانو په داسې حال کې په قطر کې د امریکایي پلاوي سره کتلی چې د رسنیو د راپورټونو مخې څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې د زلمی خلیلزاد سره د کتونه ډډه کړې وه. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
طالبانو دا خبر تایید کړی دی چې استازو یې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي دي چې دا غونډه نن شوې ده او سبا به هم ادامه ولري. د طالبانو نطاق زبیح الله مجاهد ویلی دی چې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د بارنۍ قواو په وټلو او په دې خبري وشوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په ضد نه استعمالیږي. په خپل خلیزات تر اوسه پورې په دې حق لا تبصره نه ده کړې.
د پاکستان په کراچي شهر کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کړي چې پولیسو او استخباراتي ادارو کسانو یې ځینې غړي تښتولې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپل ټوټر کې لیکل دي چې د غورزنګ د یو فعال غړي علمزیب مسجد سره یو ځای ځینې نور غړي هم تښتول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې دغه کسانو د نیولو ویډیو هم خپره شوې ده. په ویډیو کې ښودل کیږي چې د پاکستان د پولیسو په جامو کې ځینې خلک له یو موټر نه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غفاران راکښته کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال د دې واقعې سمدستي وروسته خپل فیسبوک په د لارې یو ویډیو کې داسې وویل:
پولیس روغلا دوا موټر یو ورڅ چا درې ټوټه و هغه په میز باندې تشدد هم وکړه. همي جګاډی نه چا به هایو وړلې او ور سره موبایل هایو ور د مولانا رو دولانا او عالم زیب یو نیو او ور سره شرولا هغه تونه تا ول میز دلا ته موجود او چا به شرولا رکیس کا عالم زیب یو ور.
د غراس په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ زرګونو غړو د دې واقعې پر ضد احتجاجي پر لاته هم پیل کړی وو. د دې غورزنګ یو فعال مشر منور الله ترین مشال راډیو ته وویل چې د غورزنګ غړو او پلویانو د دې پیښې پر ضد د پولیسو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه. خو د شپې ناوخته ایالتي وزیر ناصر شاه احتجاج ته ورغی او ژمنه ورسره وکړه چې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو او مشرانو پر ضد لیکل شوي ټولې د پولیسو راپورټونه به ختموي. د دې ژمنې وروسته د غورزنګ پلویان پر لټ وزنډه وه. د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې سمدستي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي علمزیب مسعود پته معلومه کړي. د پاکستان د بلوچستان په لسبیلې سیمه کې پر یو ټرافیکي پیښه کې د 30 څخه زیات کسان مرسیوي دي او لسګونه نور زخمیان دي. د لسبیلې ولسوال شبیر منګل د امریکا ژغ ته وویل چې د دوشنبه په شپه یو مسافر بس چې 90 مسافر پکې سپاره وو د پنجګور څخه د کراچي پر لور روان وو او د لسبیلې په سیمه کې د تیلو د ټانکر سره ټکر وکړ چې له امله یې دواړو ګاډو اور واخیست. هغه وویل چې د تیلو ټانکر د تیلو ډک وو او اور دومره زیات وو چې هیڅ کوم کس نږدې نه سو ورتللی او د څه وخت وروسته چې اور یو څه راکم شو نو د ولس مسافرو سوځېدلې مړي راوېستل شول. هغه وویل چې د مرسته کوونکي ټول زخمیان او مړي یې ځای او کراچی روغتونونو ته انتقال کړی. چارواکو وایي چې سمدستي نسی وایي چې دا پیښه له څه وجې سوې ده. د امریکا په متحده ایالاتو کې 15 اونۍ ده چې د حکومت ځینې ادارې لا هم بندې دي. ډیموکراټان لا هم د جمهور رئیس ټرمپ هغه وړاندیز ردوي چې وایي امریکا ته د غیر قانوني راغلو مجرورو د اوسېدو موده باید په موقتي تمدید کړي او د مکسیکو سره پر سرحد د مناوو د جوړولو لپاره میلیارډونه ډالر وغواړي. دا د خبر تفصیل په دې رپورټ کې وو.
جمهور رئیس ټرمپ د دیوال جوړولو د پیسو تر غوښتنې اخوا نور پیشنهادونه هم لري. ټرمپ د هغه پروګرام د 3 کالو د تمدید خبره کوي چې د مهاجرینو او غیر قانونی کډوالو لپاره جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ وایي
If we are successful in this effort,
کموږ په دې کار کې کامیاب شو نو موږ به په رښتیا د اوږدې مودې راهیسې یو حقیقي فرصت ولرو چې په دوه ګوندیز تفاهم د مهاجرت اصلاحات رامنځته کړو.
خو دیموکراتان په دغه پروګرام کې ټولو مهاجرینو ته دایمي مسؤلیت غواړي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما حکومت ورته د ډاکا په نوم د پروګرام له لارې د بیرته ستنېدو د مخنیوي په هدف پناه ورکړې وه. د کانګرس په ټپه ولاړ وضعیت او د سپینې ماڼۍ لخوا د حکومتي ادارو د بیرته نه پرانیستل او مامورینو ته معاش نه ورکول لا یو نامعلوم حالت سره مخامخ دي.
او لبنان نړیوالو قدرتونو غوښتي دي چې د سوریې د بوران د سیاسي حل په نظر کې نیولو پرته دي د سوریې د کډوالو د بیرته ستنېدو هڅې ګړندۍ کړي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په 300 انتخاباتي ډلو کې یوازې 3 خزي د مرستيالانو په توګه ونده اخلي. پام وکړی د ممتاز بهیر رپورت ته.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په انتخاباتي ډلو کې د خزو ونده ان د یو لاس د ګوتو لشمیر سره هم برابر نه ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې په دغه کمیسون کې 13 انتخاباتي ډلو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده چې یوازې 3 خزي هغه هم د مرسیالانو په توګه پکې شامل دي. لا انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د خزو لپاره یو ښه فرصت و تر څو د دولت د رهبرۍ په کچه کې ونده واخلي او په سیاسي ډګر کې د خزو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنسټ د خزو او ځوانانو د څانګې مشر مریم اروین بارکزی په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
اراده درته موجوده نه ده چې ښځې په خپله پرهبرۍ کې نیسي. نن چې دا ټکټونه ځي سپتمبر کو خزي په خپل څنګه نشته دي په خپل هغه مبرهام دلیل کېدای شي چې په راتلونکي کې دوه متقاعد تو بس نه دي چې په خپل خزي په رهبرۍ کې وي. په خپل خزي هغه کسان چې په دوستیته د اجتماع تشکیل وي برای د هنده د اجتماع تشکیل وي هغه نه غواړي چې په خپل ټکټو کې وي. نو دا په خپل هغه مبرهام دلیل دی دوه چې د اراده د تنظیم کې څه سیاسي ګډون کوي.
د خزو د حقونو فعالان په انتخاباتي ډلو کې د خزو لګي ونډې ته په اشاره وایي چې انتخاباتي ډلې د خزو پر سیاسي رول او د هغوی پر وړتیا او باور نه لري. د افغانستان د خزو د شبکې عمومي رئیس ماریا اکرمی امریکا غږ ته وویل درې سلور لاملونه کېدلی شي. لومړی دا چې د امنیت مسله ده، دویم دا چې ښایي ښځې د سړیانو په پرتله افراطي نه وي چې څه ډول وشي کولی رایې واخلي، دریم دا چې په خواشینۍ سره لا هم زموږ ټولنه هغه پړاو ته نه ده رسېدلې چې د ښځو پر وړتیا باور وکړي، ښایي له ښځو څخه ویره ولري. په افغانستان کې د ښځو د کره شمیرې په اړه تر اوسه سروې نه ده شوې، خو ځینې ادارې وایي چې د دغه هیواد له نیمایي زیاته برخه ښځې دي. د لیلا په نوم د کابل ښار یوه اوسیدونکي وایي که څه هم افغان چارواکو د ښځو د حقونو د دفاع او په سیاسي واک کې د هغوی د ګډون په نوم تل شعارونه ورکړي دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ونډه په هیڅ حساب ده.
د ښځو د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې سیاسي واک ته د ښځو رسیدل ډېره مهمه ده. خوله تل کېږي چې ښځې په دې برخه کې اوږده لاره په مخ کې لري او په لند وخت کې داسې څه نه لیدل کېږي چې ښځې ورته هیله مند شي.
د افغانستان نافذه او قوانینو په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع کړي او حکومت یې مکلف کړی چې د ښځو په ګډون ټولو خلکو ته په ډیموکراتیکو پروسو کې د ګډون یو شان اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستيال ویان ذبیح الله سادات وایي چې کمیسون له قانون سره سم د کاندیدای لپاره ټولو ته یو شان زمینه برابره کړې و.
دوه مېرمنو هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتي بسې ترلاسه کړې وي، اما هغه شرایط چې قانون وضع کړي هغه شرایط باید حتما نوي پوره کړي او دوی بیرته مراجعه هم ونه کړي ټاکنو خپلواک کمیسون ته. خو په دغه انتخاباتي ټکټونو کې د ځینو نوماندانو سره د مرستيالانو په توګه مېرمنې شتون لري.
خو ښاغلي سادات هیله خوده چې د راتلونکو انتخاباتو د رای ورکولو په پروسه کې د ښځو پراخ ګډون وکړي. د اوس په پرتله د تیرو جمهوري ریاست په انتخاباتي ډلو کې د ښځو ګډون زیات و. په هغو انتخاباتو کې یو ښځه د کاندید او نه نور د مرستيالانو په توګه ونډه درلوده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو. کابل. امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د انتخاباتو د سار سازمانونه وای یو شمیر کاندیدانو د وخت مخ کې په سوشل میډیا کمپاین شروع کړی دی. زیبا خادم په دې باره کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نتاک سره مرکه کړي. تاسو درورو
محترم زبی ساده صاحب د انتخاباتو کمیسیون فیفا ویلی دی چې کاندیدانو ځنې سرغړونې کړي دي د انتخاباتو د قانون نه وي. دا به بیروسته ورځو کې موږ ووایو. اوس پورې خو دغه کاندیدانو چې خپل نومونه ثبت کړل لیست خو نه دی اعلان شوی. کنه څنګه دا د سرغړونو خبره شوې ده؟ دغلته څه سرغړونې شوي؟
تر دې دمه پورې یوازې احتمالي نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنه کړې چې 14 کسانو رسمن ځان ثبت کړی دی او 2 کسان واجب شرایط درلودي ونه بدل شول چې دوی دی نوماندان شي. په دغه ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نن تر دوه اونۍ پورې د دوی په اسنادو باندې کار کوي. وګورو چې د دوی د جملې څخه څومره کسان یا شرایط پوره کولای شي او په دې لیست لاره پیدا کولای شي. خصوصا چې د دې لیست نه خپل شوې تر هغه پورې د دوی هیڅ کله هم کمپاین نه شمیرل کېږي او د کمپاین موده هم مشخصه ده. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره دوه میاشتې موده ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د ورځې نه رابدې خو دوه میاشتې دوی وخت لري تر څو خپل ټاکنیز کمپاین ترسره کړي.
نو د انتخاباتو قانون څه وایي چې دغه کاندیدان د کمپاین په برخه کې کوم اصول باید مراعات کړي، څه وکړي او د څه شي نه ډډه وکړي؟
د ټاکنو قانون صراحت لري چې دوی هغه ته باید کله چې په دوه میاشتو کې ټاکنیز کمپاین موده کې دوی باید یو بل ته سره سپکې سپورې ونه وایي. دوی داسې کمپاین تر سره کړي چې وخت د خلکو اعتماد ترلاسه کړي، په د خلکو په شخصي حریم باندې تیری ونه کړي او همدا ډول بغیر د چا اجازه څخه په حد کې دوی خپل بنظرنا واکسونه دوی ونه لګوي او همدا ډول د ښار پاکوالي ته باید دوی احترام وکړي. دا موارد دي چې قانون ته غیر کې یادونه کړې ده او هغه دوه میاشتې موده کې دوی کولی شي خپل کمپاین ټاکنیز کمپاین نه ترسره کړي تر څو د خلکو اعتماد او باور ترلاسه کړي.
د انتخاباتو قانون څه وایي چې ډېره غټه سرغړونه څه ده؟
د غیر لپاره خپل د رسنیو کمیټه شتون لري. هغه له دغه ټولو کمپاینونو څخه بیا نظارت کوي او که چیرته څوک د قانون خلاف کار ترسره کړي یا هم سرغړونه ترسره کړي له دوی سره به قانوني برخورد ترسره کیږي چې هغه په لومړي سر کې دوی ته توصیه ده، له هغې وروسته بیا جریمه ده او همدا ډول څو پړاوونه لري چې په هغه بابا انشاءالله زمونږ د عامه پوهاوي د برخې همکاران پورا کار وکړي او د ملت پورې به دا موضوع ټول ورسیږي.
قانون دیزی کې سرګند واضح دی که څوک داسې غټه سرغړونه وکړي بالکل یې لاس ونیول شي او نور کمپین ته پرې نه ښودل شي، داسې صراحت شته؟
بلې، هغلته څو مرحلې لري تر دې پورې چې کله د دوی توصیې هلته غوږ ونه نیسي، له هغې وروسته اخطار دی او همدا ډول جریمه ده او څو ورځې او یا هم څو اونۍ دوی له کمپاین څخه بیا محرومیږي. دا هغه موارد دي چې قانون ورته اشاره کړې ده.
ښه، انتخاباتو د پاره کمپاین کاندیدان د مې په میاشتې کې پیل کوي. بلې
بلې، د ولسمشرۍ ټاکنې چې د سرطان چنګاښ په 9 ترسره کیږي د هغې نه مخکې دوه میاشتې موده، یعنې 6 ورځې دوی ټاکنیز کمپاینونه لري
او د دوه ورځې په منځ کې وقفه هم راځي، کمپاین ختمیږي.
بلې بلې، 8 ساعته د سکوت دوره ده. په هغه 8 ساعته سکوت دوره کې ټول باید چوپ اوسېږي او د ټاکنو تر ورځې پورې، تر هغه ساعته پورې چې د سهار 9 بجې به د سرطان تر 9 به په هېواد کې انشاءالله ولسمشرۍ ټاکنې، د ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي.
په یوه ورځ؟
یوه ورځ. بلې بلې،
ډېره زیاته مننه زبی ساده صاحب، کور مو ودان.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پښتون چکورنی غورزنګ یو کلن کیږي. مشرانو ویلي چې خوختنو ته جواب نه دی ورکول شوی، ځکه په مبارزه به جاری وساتي. پام وکړئ دی رپورټ ته.
په ټولنیزو رسنیو په خبرې شوې ویډیو کې د شمالي وزیرستان د خیسور د کلی حیات خان وزیر ادعا کوي چې پلار او ورور یې پوځیانو نیولای او پوځیان له اجازه پرته د هغوی کور ته ورننوځي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د سیمې له خلکو سره یې لیدلی او د پیښې په اړه یې د مشرانو سره جرګه کړې ده.
نارت وزیرستان سره چې کلمه د عام ولس سره ناروا سلوک دی، غیر انسانی رویه دو، هغه داسې چې میر د روایت به هیڅ خلاف ورزې دو، دغه په خلاف دا ریلی وی دا او دغه پیغام ورکوي چې یعنی میستا په خپل خبره باندې څه داس خبرات برداشت ورنه دو چې پاک شي د میر د یعنی د پات او د عزت خیال نشته.
امریکا غاک په خپل وخت توګه د دې ویډیو د کاروالي تصدیق نشي کولای او امنیتي چارواکو یې هم په اړه څه نه دی ویلي، خو د حیات دغه ویډیو لار او بر او په ټولنیزو رسنیو کې د پښتنو غوسه راپارولې ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پرون په کراچۍ کې د نقیب مسعود د لومړي تلین په جلسه کې وویل نور به په پښتنو باندې په ظلم او زور زیاتي غلی پاتې نه شي. علی وزیر په کراچۍ کې د پښتنو د وضعیت په اړه وویل چې د پښتنو پر خاوره ناامني او بې وزلي پښتانه مجبور کړي دي کراچۍ ته کډه شي. د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل په خپل فیسبوک پاڼه کې دغه پیښه غندلې او د بشري حقونو د سازمانونو لخوا یې په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده.
یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو
مونږ ټول په هیګو چې جنسی تاوتریخوالی یا د ستر او پردې تر پښو لاندې کول یو حادثه نه بلکې یو جنگي وسله ده. مونږ لیدل چې په نړۍ کې په جګړو کې په خوځو باندې د جنسی تیری په واسطه له دښمنه عزت نفس اخلي، څو له شرمه بیرته پورته ورته ونه شي کتلی. زه له بشري حقونو له ډلې غوښتنه کوم چې د حیات په قضیه کې دې خپلواکه پلټنه وکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت ته یوه اونۍ وخت ورکړی چې که د حیات وزیر او رور خوشی نکری غورزنگ با یو ستر لاریون پیل کری. د پاکستان د پاوز لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو پخوانی دریز یې دا دی چې پاوز په وزیرستان کې د خلکو د امنیت لپاره میشت دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اوري.
په رسمي توګه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د انتخاباتو پورې مربوط جنجال لږ تر لږه پای ته رسیدلی دی. پام وکړئ د انیتا پاول رپورټ ته زامن مومن ته در اوروي.
فیلکس شیسکی دی په رسمي لحاظ د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت جمهوري ریاست انتخابات ګټلي دي. د هیواد عالی محکمې تایید کړی ده چې د انتخابات ګټلی دي او سیال مارتین فایولو ادا کوي چې بری اعتبار نه لري. افریقایي اتحادیې تېر هفته د توقع خلاف څارونکي حیران کړل چې د انتخاباتو په باره کې شک پیدا کړ او کینشاسا ته د دوشنبې د ورځې سفر وځنډاوه. د بانفوزه کاتولیکي کلیسا څارونکو د فایولو ملاتړ وکړ چې دا کوي انتخابات یې ګټلې دي او له خپلو پلویانو د احتجاج کولو غوښتنه وکړله. مګر د امنیتي مطالعاتو د مرکز څارونکي سیلل لوو وادران انوای فایلو له نور افریقایي هیوادونو د ملاتړ توقع باید ونه کړي. دا وای
This is not over yet. The AU in its statement where it postponed its visit to Kinshasa
افریقایي اتحادیې چې په خپله اعلامیه کې کینشاسا ته خپل سفر وځنډاوه وویل دوی د فیلکس شیسکیدی بری ته نظر واچوه چې د اساسي قانون محکمې تایید کړی دی، مګر د واقعا تاثیر نه درلوده. که موږ زمبابوې، چاد، بوروندي، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په شان په هیوادونو کې چې ټولو کلونو او ټولو ډرامو ته نظر واچول شي، حکومتونه خپل اساسي قانونونه بدلوي، مشران درو، څلورو او پنځو دورو لپاره په قدرت کې پاتې کیږي او افریقایي اتحاد هیڅ نشي کولی ځکه نو نور مشران سیاسي اراده نه لري. دوی نه غواړي د نورو په چارو کې مداخله وکړي، مګر د موسسو کمزورتۍ اهم شته. شیسکیدی انتقاد کوونکي په ده باندې تور لګوي. جمهور رئیس جوزف کابیلا سره معامله کړی و چې دورې پای ته رسیدلې ده د خوخي کاندید شورات نه لري چې انتخابات ګټلې وي. د بین المللي بحران د ډلې څارونکی آلیسا جوبسن له آدیس ابابا نه امریکا غږ ته وویلې ښایي افریقایي اتحاد نوي جمهور یو څه روغ جوړې ته تشویق کړي. شیسکیدی له ټولو نه لوړ مقام لاسته راوړو مګر د کابیلا ګوند په پارلمان کې اکثر لاسته راوړو. جوبسن انوای
چې ګبن هیز ګن هاف ټو engage and work with the majority, but I think he'd also be wise to reach out to the to
د دې لپاره چې حکومت وکړي نو دا به مصروف وي او د اکثریت سره به کار کوي، مګر که دی هوښیار وي نو د فایلو د ډلې سره دې موافقې ته ورسیږي. او زه په دې کې شک لرم چې افریقایي اتحاد به دې دغه کار کولو ته تشویق کړي او هیله ده چې سیمه ییزو سازمانونو به هم دا کار وکړي. د پخوانی مخالف مشر زوی شیسکیدی د داسې یو هیواد لپاره د بدلون او نوي کېدو په شعار انتخاباتي مبارزه وکړه چې د کابیلا کورنۍ یعنی پلار او زوی له 1990 کال نه راپه دوی خوا په دغه هیواد باندې حکومت کړی دی. د دغه انتخاباتو په ګټلو سره ثابته کړه چې په کانګو کې یو مخالف مشر هم انتخابات ګټلی شي، په داسې حال کې چې دی اوس خپل سوګند خوړلو ته سترګې په لار دی او د یو ډارونکي پوښتنې سره مخامخ هم دی چې آیا دا به حکومت وکړی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په داسې وخت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ علي غونډه په اوسو اونیو کې کیږي، مګر بیا هم د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اتهامي کولو په لار کې مشکلات شته دي. پام وکړئ، د امریکا غږ خبریال رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاه درته در وړاندې کوي.
امریکا وایي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو ترمنځ دویمه علي غونډه به د فبروري د میاشتې په اخر کې وشي، سره له دې چې د امریکا حکومت وایي چې د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په خبرو کې پرمختګ روان دی، مګر بیا هم تر اوسه د دغې مسلې د عملي کولو په باب د شمالي کوریا د تعهداتو په باب څه نه دي معلوم. د هریټیج په تحقیقاتي مرکز کې اولی رتبه محقق بروس کلنګر وایي سره له دې چې داسې ویل کیږي چې د غیر اټومي مسلې په خبرو کې پرمختګ راغلی، مګر بیا هم په حقیقت کې خبره داسې نه ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خاص استازي کیم جونګ چال سره د 2 ساعته خبرو نه وروسته ویلي دي چې د راتلونکي علي غونډې ځای به په نږدې آینده کې اعلان شي. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې جنوبي کوریا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ علي غونډه په پیونګیانګ کې جوړه شوې وه. په هغې کې شمالي کوریا ویلي وو چې د غیر اټومي موافقې د عملي کولو لپاره به اضافي اقدامات هم وکړي. د هریټیج د تحقیقاتي مرکز محقق خغلی کلنګر وایي چې په راتلونکي علي غونډه کې باید په جلا جلا ډول د هرې خوا مسؤلیت څرګند شي. هغه وایي چې اصلي مشکل په تیرې موافقې کې دا و چې هر چا د دغې موافقې په باب بیلبیل تعبیرونه درلودل، ځکه چې په هغې کې دا نه وه څرګنده شوي چې د هر چا مسؤلیت به څه وي. تر اوسه پورې نه واشنگتن او نه هم پیونګیانګ د دغې دویمې علي غونډې د ځای او د نیټې په باب څه نه دي ویلي، مګر داسې اوازې دي چې ممکن دغه علي غونډه په ویتنام کې جوړه شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15. کینیایي چارواکو په نایروبی کې د تیری سشنبې د ورځې د ټیرستي حملو په ارتباط نور کسان بندیان کړی دي. په اني وخت کې کینیایي مامورین ژمنه کوي چې د نورو حملو مخه به ونیسي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې د نایروبی نه رپورټ را لېږلی دی. زامن محمد دتا وړاندې کوي.
د کینیا د مهمو امنیتي ادارو چارواکو په ساحلي ښار ممباسا کې غونډه وکړه چې د امنیت د ښه کولو په لارو چارو غور وکړي او د الشباب د افراطي ډلې د حملو مخه ونیسي. دغه اسلام پاله ډله د هغې حملې مسؤلیت مني چې په نایروبی کې د دویست په هوټل او په دفتري ساحه باندې کړې وه چې لږ تر لږه 1 تنه پکې وژل شوي وو. د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانګي په مطبوعاتي کنفرانس کې د خبرو په ترڅ کې وویلې کینیایي قواوې چمتو دي چې هره حمله په شاوتم به وي. ماتیانګي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
من بیدار یو او من څلیر ساعته پڅار یو من څلیر ساعته وظیفه سر ته رسو چې د خپل خلکو خدمت وکړو د دې ډاډ ورکړو چې زمونږ هیواد په امن کې دی او محفوظ دی او هر څوک چې زمونږ د سولې د ګډوډولو کوشش وکړي د تیرې هفتې په شان به ورته درس ورکړی شي او که دوی بیا کوشش وکړي بیا به درس ورکړی شي. د کینیا ماموران وایي پولیسو او پوځیانو ټول هغه پنځه واړه وسلوال ووژل چې د دویست په هوټل باندې حمله کړې وه. چارواکو له هغه وخت نه را په دې خوا د دغې حملې په ارتباط د څلورو مشکوکو کسانو په ګډون لږ تر لږه یولس تنه بندیان کړي دي چې په لوسو ته پرون د دوشنبې په ورځ په ختیس ښار ایسولو کې تسلیم شول. چارواکو مله چې د الشباب تروریستي ډلې ګواښ مخامخ کړی دی. د ګاریسا د ولسوالۍ د پولیسو قوماندان آرون اومبیو وایي امنیتي مامورانو په ساختماني سیمه کې د مشکوکه تروریستي حملې مخه ونیوله. د پولیسو قوماندان آرون اومبی خپلې خبرو ته دوام ورکوي او وایي
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable.
دوی له بده مرغه چې کوشش یې کاوه د هوټل انګل ته ننوځي یوه ښځه وویشتله. دا ښځه اوس ښه ده او په ګاریسا کې علاج کېږي. امنیتي ماموران د هوټل پیره کوي او دوی د هغه حمله کوونکو ځواب وویو چې نامعلوم ځای ته وتښتېدل. دوی لا تر اوسه د حمله کوونکو پسې ګرځي. د امنیت متخصص ریچارد توتا چې دفتر یې په نیروبي کې دی وایي الشباب د کینیا له سیاسي ازادۍ نه په ګټه اخستلو سره دغه حمله کوي. دی وایي هیواد د ازادۍ او ملي امنیت ترمنځ پوره توازن ته ضرورت لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افریقای الاصل مبارز مارتن لوتر کینګ د قتل یو 50 کال تیریږي. مارتن لوتر کینګ په امریکا کې د مدني حقوقو غورزنګ شروع کړو. په مخړې دی رپورت چې زموږ همکاري رڼا نورستاني تاسو لپاره تیار کړی دی.
زه یو تصور لرم. دا هغه وینا و چې مارتن لوتر کینګ په 1913 کال کې د اگست په 9 نیټه وکړه. یو ملت یې پر هیجان راوست او ټولنیز حقونه او اقتصادي عدالت یې په امریکا کې د خبرو اترو په لومړۍ کرخه کې راوستل.
هغه په رښتینې توګه د نژادي برابرۍ د ترلاسه کولو لپاره کوښښ کاوه. یوازې دا نه بلکې د اقتصادي عدالت د منځ راوستلو لپاره یې هم هڅې کولې.
د هارډوډ پوهنتون څخه ګریګ کاروه سره لدی چې ډیر پرمختګونه رامسته شوی دي خو بیا هم اقتصادي توپیرونه شتون لري.
که د تور پوست امریکایانو اقتصادي حالت وګورو د افریقایي کورنۍ منسکور مصارف د متوسط سپین پوست امریکایي کورنۍ په پرتله په یو ډالر کې لس سنت دی.
یونس بشاور د سافټویر انجینیر دی چې په سیلیکون ویلی کې کار کوي. هغه د یو افریقایي مهاجر په توګه وایي د افریقایي امریکایانو په څیر له تبعیض سره مخ دی.
دا په وړو مسایلو کې پېښ شوي دي. تاسو پوهیږئ کله چې له یو پانګوال سره یوې غونډې ته ځئ دوی نه غواړي هغه څه ووایي چې تاسې ورته ووایاست. شاید د دې وجه ستاسو شرکت وي. کېدای شي دا د هغه څه په څیر دي چې تاسو ورباندې کار کوئ، مګر کله ناکله تاسو احساس کولی شئ چې دا کارونه ستاسو د پوستکي د رنګ له امله دي. دوی یوازې د رنګ په خاطر له خلکو سره په منظمه توګه معامله نه کوي.
د افریقایي امریکایي ټولنو په وړاندې د پولیسو ظلمونه د اندېښنې بله سرچینه ده. د تورانو ژوند اهمیت لري. غورزنګ په 2014 کال کې په میزوري ایالت کې کله چې د یو سپین پوستي امریکایي افسر پر ډزو یو تور پوستی ووژل شو بیا تاسیس شو. د مارتین لوتر کینګ د مشهورې وینا چې ویلي زه یو تصور لرم، تر اوسه یقینا امریکا بدلون موندلی دی. امریکا دوه ځلې افریقایي امریکایي باراک اوباما ته رای ورکړه. لومړی ځل په 2008 کال کې او دویم ځل په 2012 کال کې. خدا چې آیا نژادي اړیکې خشیوي او کنه، لکه څنګه چې شواهد څرګندوي، په دې نږدې وخت کې د سپین پوستو توافق غوښتونکو ګروپونه بیا راپورته شول. له همدې امله د نژادي اړیکو د ښه کېدلو لپاره اوږده لاره په مخ کې پرته ده.
نوردونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.